روختیا ده جواند شتمنی
صحت و زندگی
در روختیا ده جواند شتمنی پروگرام درنو اوریدون که سلام علیکم اسمت ساروانیم ده خبروانه ده شفیق عیار په تخنیکی همکاری ورندی کوم نن په ده خبروانه که د هوا په تغییر او په روغتیا په اغیزو باندې خپل ملمنو سره خبرې کوو. د بیلابیلو چیړونو نتیجې ښیي چې د هوا بدلون نه یوازې د مځکې لپاره ناوړه اغیزې لري، بلکې د انسانانو او نورو ژوو ژوند هم ګواښي. څیړونکي وایي چې د نړۍ د هوا تودېدا کیدای شي چې د هوا ککړتیا ډیره کړي، الرژي یا حساسیتونه وپاروي. د انسان روحي یا رواني روغتیا هم د هوا له بدلون سره ارتباط لري. ځینې څیړنې ښیي چې اقلیمي بدلونونه په انسان کې ذهني پریشانی رامنځته کوي. د هوا بدلون د انسان د ژوند کولو پر طریقې هم اغیز کوي. مثلا عموما انسانان په نسبتا سړه هوا کې ښه خوب کوي. د 1500 سانتیګراد درجو ترمنځ هوا انسان ښه خوب کوي، ځکه چې په داسې هوا کې د بدن تودوخه کمیږي او مازغه خوب ته چمتو کیږي. د دې په مقابل کې توده او لندبل هوا له انسانه ښه خوب اخلي. توپانی هوا هم خوب خرابوي، ځکه چې شور ماشور وي. لمرینې ورځې بیا د دې سبب کیږي چې انسان خوشاله وي. د امریکا د میشیګان پوهنتون د څیړونکو په څیړونو کې څرګنده شوې کوم کسان چې د ورځې لږ تر لږه نیم ساعت په آزاد هوا کې تیر کړي، ټوله ورځ به یې په نسبي ډول خوشاله وي. په کومو سیمو کې چې وریځې ډېرې دي او ورځې لنډې وي، خصوصا په ژمي کې ډپریشن او ذهني پریشانی ډېره وي. دا هم ویل کیږي چې په دوبی د ژمي په نسبت د انسان د وینې فشار ټیټیږي، او دلیل یې دا دی چې سړه هوا د وینې رګونه تنګوي. خو رابشو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام نننۍ موضوع ته د هوا بدلون او د انسان پر روغتیا یې اغیز. زموږ میلمه دی ډاکټر خالد غالب چې داخله متخصص دی. همداراز د خبرونې په وروستیو شیبو کې له یو بل متخصص ډاکټر فریدون زادران سره مرکه لرو. لومړی ډاکټر صاحب غالب، تاسو ته هرکلی وایم.
ساروان صاحب ډیر زیاته مننه. زه هم په خپل وار تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې زمونږ وطنوال په دې ګرمه هوا په دې څپه کې خپل ځان او صحت ته توجه وکړي او صحتمند وسی.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ګرم هوا نن سبا هوا ډیره توده ده. په ګرمیو کې کومې ناروغي ډېرې وي؟ هغه ناروغي چې له ګرمۍ سره ارتباط لري.
سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو مرته مخکې اشاره وکړه، طبعا انسان چې دی د انسان وجود په یو خاص درجه د حرارت او خاص محیط کې د ژوند کولو قابلیت او وړتیا لري. د انسان وجود داخلي وجود حرارت په نورمال شکل 99.9 درجه د فارنهایت یا 6.9 درجه د سانتیګریډ، دا د نورمال حرارت دی، وجود نورمال حرارت دی. که دغه حرارت کم شي د نورمال نه یا پورته شي، نو داخلي وجود کم سیستمونه، نورمال سیستمونه چې دی، نورمال میتابولیزم چې دی، یا کم نورمال استقلاب او وظایف چې دی، هغه مختل کیږي او وجود نشي کولای چې دغه وظایف مخ په وړاندې بوزي. نو که چېرته هوا ډیره سړه شي او یا ډیره ګرمه شي، طبعا وجود مختلف حالتونو او ناروغیو سره مخامخ کیږي. که هوا ډیره سړه شي، نو د وجود مقاومت لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې، د رګونو د تنګوالي، د وینې د حرکت د بدې کېدو، همداسې د مقاومت د وجود د کمېدو باعث ګرځي. ویروسي میکروبونه د فعالیت د زیاتوالي باعث ګرځي، او اکثره تنفسي ناروغۍ په دې سړه هوا کې وجود ډېر متاثره کوي. همداشان که چېرته هوا ډېره ګرمه شي، نو د حرارت د لوړوالي سره د وجود د حرارت د لوړوالي سره همداسې مایعات ضایع کیږي، وجود ډېر مایعاتو ته ضرورت پیدا کوي. کېدای شي چې سړی وجود چې دی همداسې ډېر مایعاتو ته ضرورت پیدا کړي، او داخلي اعضاوې چې دي هغه د فعالیت لوړوالي له کبله د مشکل سره مخامخ شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. که راشو په هر ناروغي چې په دې موسم کې زیات وی پیغه او څه خبري وکاو او لاندې خبري. یو هغه ناروغي چې ډېره عام وی خصوصا په افغانستان غونډې هوادونو کې هغه اسهال وی د ماشومانو دا ولې پیدا کیږي او څه ارتباط یې د تودې هوا سره؟
لکه څنګه موږ تاسو پیګو په سړه هوا کې هوا چې څومره ګرميږي په دې کې د اکثره د میکروبونو د وادي او د رشد لپاره ډیر زیات د مسایې دي، خصوصا بکتریاګانې دي، پرازیتونه دي، مختلف نوع د میکروبونه دي چې دا ډیر فعالیږي، ویروسونه دي. نو هغه غذاګانې او هغه د اوبو د منابعو څخه چې موږ تاسو استفاده کوو د دوی ملوث کېدو چانس ډیر زیات دي. په همدغه صورت کله چې مثال د غذاګان او دا سي مایاتونه او بونه استفاده وشي نو دا د ماشومانو یا د حتی د غټانو د میکروبي کېدو او د ملوث کېدو باعث ګرځي او اسهالات رامنځته کوي. نو په دا خاطر او ورسره کله چې اسهالات رامنځته شي هوا هم ګرمي، وجود مایا ډیر زیات ځای کوي، نو دغه سي ماشومان یا غټان زر اختلاطي کیږي او کېدای شي حتی ډیر شدید شکل ته پرمختګ وکړي.
بله ډاکټر صاحب، یو پوښتنه دا ده چې شاید ډیر خبرې په دې موضوع نه وي شوې چې د هوا تودوالی چې ډیره توده وي، ګرمي وي، دا په حامله ښځو یا امیندوارو ښځو څه تاثیر لري؟
لکه څنګه چې مثال په نورو سینی سن مختلف سره کې سن لرون کې خلکو کې دا طبعا د هوا ګرمواله تاثیر لري. همدا چې حامله مېندو کې د ډېر لکه چې حامله مېندې دی یو نفر نه دی دوه نفر او د تغذیه او د مسولیت په غاړه لري، نو طبعا او دوه کې چې دی عادي حالت نه یو څه دی وجود ضرورت او ورتیا هم دی هم د غذایی مواد نظر او دا زیاتې، نو په دې خاطر ګرم هوا په دوه باندې سبا ډیر زیات تاثیر لري. دی وجود ضرورت زیاتېږي، قلب باندې فشار زیاتېږي، مخکې هم قلب باندې فشار زیاتی او د هوا تودوالي لامل د زړه ضربان او ځکه دی هغه باید د ټول وجود ضرورت پوره کړي، نو زړه ضربان لوړېږي، د تنفس ریټ لوړېږي، د ګردو تصفیه او د ماشین ډیر زیات فعالي، نو دا ټول سیستمونه د هوا د ګرمول له وجې ډیر زیات متاثر کیږي او په دوه باندې فشار زیاتېږي او دا امیندوار مندې دي ته ډیر زیات مصائب دي چې مختلف ناروغۍ خصوصا د وجود د مایاتو د کموالي، د قلبي ناروغۍ، د ګردو د تکلیف، د کمکار کېدو له امله تنفسي ناروغۍ سره مخامخ شي اخته شي.
بله ډاکټر صاحب، ډېر ځلې مو لیدلې دي چې په دې توده هوا کې لکه د سرطان د میاشتې په هوا کې یو څوک چپشي زوف وکي، د دې او بیا وروسته خلک په اوبو او شیندي او بیرته یو څه بهتره شي، د دې دلیل څه دی؟
لکه څنګه چې تاسو ویل په عام اصطلاح کې موږ ورته هغه جلوهل وایو یا ورته هیټ سټروک ورته وایو په انګلیسي کې، نو کله چې د وجود تودوخه معمولا په نورمال شکل باندې وجود چي په یو لکه څنګه چې ما ویل په یو نورمال درجه حرارت کې فعالیت کوي، چې هغه شپږ دیرش اشاریه نه تر اووه دیرش پورې دی. کله چې دا وجود حرارت لوړیږي نو کوشش کوي، وجود کوشش کوي چې د خولو په واسطه او یا هم د حرارت د انتقال په واسطه دغه تودوخه د وجود راښکته کی، او کله چې بیرونی هوا ډیره زیاته ګرمیږي نو دغه حرارت تبادله کمیږي او تبخیر.
بله بله ډاکټر صاحب، فکر کوم چې په سټوډیو سره وصل یاس، خو امو ژغمو نه راځي. بله او صحیح شو ډاکټر صاحب،
او صحیح شو.
بله 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 ادامه ورکړه.
نو کله چې تودوخه لوړه شي ډیره زیات د داخلي د وجود تودوخه لوړوالي سره د رګونو پرخواله رامنځته کیږي چې هغه مایات ټول الته ډپات کی، قلب ته نه راګرځي، همداسې د قلب باندې فشار لوړیږي، قلب چې دی باید ډیر ضربانو کی او تبخیر چې دی د مایاتو هغه هم زیاتیږي چې په اورس کې په اوسط شکل باندې او نارمل انسان چې دی هغه تقریبا نیم جک او بده تبخیر کیږي، او په دې حالت کې دا تبخیر کېدای شي یو نیم لیتر تل وړ شي. نو دا غسې د مایاتو ځای کېدل، د رګونو پراخېدل د دې باعث ګرځي چې اوبه ډېر زیات یا مایات قلب ته برګشت ونه کی، او په دې کې او قلب باندې ډېر زیات فشار راشي او فشار سقوط وکي او دا د چپکېدو یا د رلوېدو باعث وګرځي.
ډېر زیات مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د هوا په بدلون او په صحت په اغیز باندې خبرې کوو، خصوصا د ګرمي هوا په اغیز باندې خبرې کوو. زموږ میلمه دی داخله متخصص ډاکټر خالد غالب. لاندې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکو چې ټلیفون وکړي یا د واتس اپ له طریقه له موږ سره تماس ونیسئ، همدارس د فیسبوک له طریقه هم کولی شئ خپلې پوښتنې راوستوي azadiradio.com یا facebook.com/azadiradio باندې له موږ سره خپلې پوښتنې او نظرونه شریکولی شئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي، او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د ټلیفون شمیره مو د 00 00 22 12 15 40 01، بل شمیره د 00 00 22 12 14 01. پرې دوهم شمیره د واتس اپ له طریقې هم له مرسته تماس نیولې شي 00 00 22 12 14 01. د فیسبوک له لارې هم ځینو اوریدونکو نظرونه راستولې دي. کورې ودان لومړی اوریدونکو مو رقیب الله هشمند میشي، او بخشی هوشمند میشی، دی وایی پا اوس وقت که توخه ولی رامنسته کشی علت چه دی؟ پا اوس وقت که زیاد خلق پری اخته دی. همدارست یا بلاوریدون که ایمو اسمت آریان لیکی وایی پا گرم هوا که دی انسان مخ او کلا کلا طول بدن یا رقم غر شی، دی علت چه دی؟ او بلداره چه لده سره یو ځای په بدن کوچنی دانه رخ کاره کیشه، دیده لامل سره او علاج سره شاید هم منظور گرمه کیوی چه پدر گرمی او دی خوالی په نتیجه کې رامنځته کیشه. ور بشو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب غالب، تاسو د دواړو خبرې واورید. لبنانی اوریدونکو مو وای چې په دې اوس وخت کې ټوخی ولې رامنځته کیشه او علت یې څه دی؟
رو ډیره خپل پښتنه وکړه. ګرم هوا کې لکه د سړې هوا په شان مختلف میکروبونه د دوه فعالیت ډیریږي، لکه څنګه چې په سړه هوا کې د ویروسي میکروبونو چې یو نوی د میکروب دی هغه فعالیت زیاتیږي، همداسې په ګرم هوا کې د مختلف میکروبونو ویروسي میکروبونو بکتریاګانو د دوه فعالیت زیاتیږي، او دی سګو دی اخته کېدو او دی سګو دی ناروغي به مختلف دی تنفسي ناروغي به اسګرځي. همدغه شان په ګرم هوا کې مختلف هوا دی ککړتیا به اسګرځي. ګرم هوا چې دغه دی هوا ککړتیا بیا په خپل وار د تنفسي ناروغیو ته زمينه مساعده، او همداسې په ګرمه هوا کې ډیر زیات الرجنونه موږ ورته وای چې هغه د الرجي رامنځته کوونکي بعضې فاغه دي فاکتورونه دي، یا مثال الرجي رامنځته کوونکي فاکتورونه دي چې هغه موجود دي چې هغه په خپل تنفسي ناروغیو او حساسیتونو ته زمينه مساعده چې ترڅو دا رامنځته شي.
بله سب، او د دوهم اوریدون کې چې وای یو رقم بدن غوړ را باسي او کوچلي دانه په بدن پیدا کیږي، دا هم له ګرمۍ سره ارتباط لري.
او لکه څنګه چې مخ کې ویل په ګرمه هوا کې معمولا وجود کوشش کوي چې ترڅو دی وجود ساته دا یخ وساتي، نو په دې خاطر ډیر زیات خوله پیدا کوونکې غدوات د پوستکي لاندې وجود لري چې یا تیګي ترڅو وکول شي چې خوله پیدا کی، او دې په نتیجه کې د هوا کله هوا چلیږي د وجود بیرونی سطح د دې د خوالي بایزګرځي، د پوستکي سطح د خوالي بایزګرځي، نو ما خوله او ما د غدوات او فعالیت دې بایزګرځي چې انسان احساس وکړي چې مثال یو قسم غړوالي یا دغه احساس کوي. او بل دا ګرمه کې لکه څنګه تاسو ورته حدیث تل کې من ګرمه کې ورته وای، په انګلیسي کې ورته ملریا وای، چې دا د ګرمي هوا سره موجه کېدو له امله د پوستکي لاندې غدوات د التهابي کیږي، او دلته د ګرمکې رامنځته کیږي چې ډیر ساده تداوی چې د عمل برخې یخ ساتل یا یخ 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 ټوټه په غیبانی یا یخ وبو په سمینځل منځل یا په یخ ټوټه باندې هغه پوخل د دې په واسطه کې د مثال د تداوی شي او د غچی یا امغه برخه کچرته مخ نه و نوري برخې کې د چا غ د نری ټکی په واسطه یادی کټانی ټکی په واسطه پوخل په واسطه مغه کې د چا تداوی شي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوس یو اوریدونکی لرو زابلای صاحب دی، مهرباني کوئ زابلای صاحب.
ډیره مننه، سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب محترم ته او له ډاکټر صاحب نه پرستانه لرم هله د زما ځخ سم اوري.
سم اورو، مهرباني.
مننه کوم سروان صاحب. ډاکټر صاحب محترم، دا چې زه همدلته په دې ګرمه هوا کې د دیني مسرفیتو تر څنګ هم د مزایکو په کار مصرف یم، یعنی مزایکی جوړول مودن ده، نو کله چې دلته د سیمنټو کار کوم عموما په ګرمه هوا کې زما تر پزه ام یو ډول وب او ستنه مې حسنات تر خرابېږي، خو تر څنګ ډیر زیات ورنه پازاب يم. هغه پرنچای ده، لدې پرنچینه ډیر زیات پازاب یم. یو وخت چې ما د اساسیت ګولۍ استعمال کړلې، بیا فکر کوم له هغه ګولۍ نه ما ته د میډې مشکل پیدا سو. نو دا چې اساسیت د پاره زې یو خاص ډاکټر ته باید مراجعه وکړم، چې یو جنس ګولۍ را ته یادولای شي، هم مهرباني وکړه دا سي ګولۍ چې هغه زما د میډې د خرابوالي بیا هم لامل و نه ګرځي لکه د مخ کې پشان. مهرباني.
صحیح، ډېر مننه. او مخ ته دې چې زابلې صاحب کته کې یو پښتنه به زدر نه وکم چې ډاکټر صاحب ته نورم واضح شي، تاسو د میډې تیزاب یا اسید لري؟
بله، هغه وخت چې زه په دا ګولۍ می استعمال کړم، د میډې له مشکل سره مخامخ شوم، ډاکټر دا خبره وکړه چې د میډې څنګه تیزاب هم لري، نو تاسو باید کدای شي له دې ګولۍ څخه پرسته نه باید وخورئ.
ډېر مننه. سید زکه چې تاسو ویل چې میډې ته می مشکل پیدا نه کی، نو ډاکټر صاحب ته ورسو. ډاکټر صاحب غالب، مهرباني.
خیر سي زبل صاحب، لکه څنګه چې مخکې ما وویل، د ګرمې هوا سره معمولا د هوا ککړتیا هم رامنځته کیږي، او خصوصا بعضې مناطق چې دي هغه ګرمه هوا کې هلته د باران کچم ډېره ښکته وي، نو د هوا وچوالی د دې باعث ګرځي چې ګرد او خاورې او خاکبات ډېر زیات وي په هغه منطقو کې. نو دا د مختلف الرجینونو هغه چې د الرجي رامنځته کوي، د هغه موادو د انتقال او رانتقال باعث ګرځي، چې دا کېدای شي بعضې خلک د دې سره حساسیت پیدا کړي او د ټوخي او د پرنجي او د پوزې د اوبه د راتګ رامنځته شي. نو ښه خبره خو دا ده چې او د بل طرف نه هغه خلک چې په دغسې ګرمه هوا کې فزیکي کارونه کوي، دو ډېر زیات مساعد دي د ګرمې هوا اختلاطاتو یا د مختلف ناروغیو ته، حتی دو د جل وهلو ته هم ډېر زیات مساعد دي. نو کوشش وکړي چې دو اول خو د دغسې ګرمې دغسې هوا سره د مواجه کېدو، چې هلته خاوري او ګرد او خاوري، نو هغې کېدای شي ماسک واچي چې دا کومک کوي مثال تر څو دغه الرجن سره دو مواجه نه شي. او د بل خوا نه کېدای شي بیا بعضې وخت کې موږ داسې دواګانې ورکړو چې د هغه د الرجنو په مقابل کې دو وقایه کې یا تداوی کې. بعضې دواګانې مشخصا دو ونه ویل، خو بعضې دواګانې طبعا په معده باندې هم معدې حرکات کموي، بعضې وخت کې سالات پیدا کوي. نو ښه به دا وي که ضرور خپل معالج ډاکټر ته لاړ شي، هغه دواګانې وګوري، او کېدای شي د معدې په خاطر بعضې د اسید کموونکي دواګانې دو ته توسه کې انشاءالله نو دو مشکل به حل شي.
بله صاحب، ډېره مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنې، قاری صاحب پښتون دی، مهرباني.
تشکر. سلامونه قبول کړه. سلامونه
تاسو
درانه مېلمه ته،
ډېر مننه.
صاحب اول خو ستاسو تشکر کوم چې دا شي پروګرامونه موږ ته وړاندې کوي، تر څو چې موږ ستاسو پروګرامو ته ډېرې تجربې حاصلې کړې دي. تعالی دې موږ ستاسو سره مینه لرو، ستاسو سره مینه ده. خبره دا سروان صاحب، واقعا ډاکټر صاحب شپور مودې وړاندې کړې، خو دا سیس رادیو نه اورېدل کېږي، موږ اکثر وخت په موضوع نه پوهېږو، خو کله کله یو خبره راشي کله رانشي. دغه ګرمه هوا اوس زموږ وطن ته هم راغلې، ټول افغانستان ته راغلې، خصوصا په شمال کې اکثر وخت دا خاک باندې دوړي. او بله خبره دا ده چې دغه ګرمه هوا پر خلکو باندې، خصوصا پر هغه شاسرو باندې چې کم خونه دي، یا پر هغه ماشومانو باندې چې په سوی تغذیه اخته دي، یا هغه مندې چې په سوی تغذیه اخته دي، پر هغو باندې ډېر تاثیرات غورځولي دي. او بله دا ده چې دغه ګرمه هوا دغه خاطبات سره مختلف حشرات ما بین تراوړي دغه ګرم هوا او یا د خاطبات مختلف حشرات ما بین تراوړي او یا دغه حشرات څخه خلک ډیر زیانمن دي. او بل خبره دا ده چې دغه ګرم هوا چې ده اغه خلک په قرا او قصبات کې ژوند کوي، خصوصا کسان چې په شارو کې دي یا برکونه لري، اغه خپل نو کوي خپل ځان وساتي. اغه خلک چې په قرا او قصبات کې ژوند کوي اغه ډیر اغیزمن دي. ما ډاکټر صاحب سره دوه پوښتنې دي. یو پوښتنه خو مې دا ده، ډاکټر صاحب، یو مور چې په سوی تغذیه اخته وي، یا یو ماشوم چې په سوی تغذیه اخته وي، یا یو مور په سوی تغذیه اخته وي او د خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه ګرمه هوا یا د کومې ناروغۍ چې د ګرمې هوا څخه پیدا کیږي پر دغه مور یا پر دغه ماشوم باندې څومره تاثیر اچولی شي؟ او بله خبره دا ده، ډاکټر صاحب، خلک څه وکړي؟ هغه کسان چې په قرا او قصباتو کې دي هغه خو برکم نه لري، ځان هم نشي ساتلی. او بل موږ دا بې کفایته خلک یو چې د خپل غوښه نه شو مراتولی، نو د هغو لپاره مو توشه چی شي؟
صحیح شو، مننه. کور ودان یو بل اوریدونکی هم شته، بیا به ورسو. ډاکټر صاحب ته مهرباني کوي. ازادي راډیو
سلامونه اسما سرمان سه مخرم
سلامت و سه مهرباني کوي.
او منو البته محمد علي احمدي سلام زنګ ور مخرم ما خدوا سوال نو سرمان سه مخرم
مهرباني مهرباني
مننه. اول ډاکټر سره دغه مې دي پاتل باندې وګورئ پاکت افغانستان کې خدا ګرمي مستقل زیاته ده، نو دغه باج وختو کې دغه جوش کړي وګو، یعنی باج خلک وایي چې دا ډاکټر صاحبانو مې چې دا وګ جوش کوي اخی کې مې دل پر ساري او دوه ګلاس وچ کې درې ګلاس دا ډیره ګټه لري. او بل سروان صاحب دغه یخ حبوب باندې ما ډیر ډاکټر سره سوال دی، هغه حبوب ډیر بدري خلک دي دا چې یعنی زیاتره زکام دا مرزونه پیدا کوي. په دغه کومه نظر سره ډاکټر سره نظر وشي دغه باندې زیاتره وختونه کې موږ ډیر حبوب یخو تقریبا یخ نه سي بیا دغه چکو، یعنی د شو ګره چې افغانستان کې موږ تاسو به تر باندې کې څه خاص غزان نه څه خلک یو خري دي چې دا یخ حبوب زیاتره وخت بعض خلکو باندې مشکلات پیدا کوي. دغه دوه سوال دي ما محترمه.
ډیر زیاته مننه، سلامت اوسئ احمدی صاحب. وربشتو ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب دغه دی اوبو مسله خو رښتیا هم چې ډیره عامه ده، ځینې خلک ډیری سړی او بوت شي او ما دا څرګندل دي چې ډیری سړی اوبو هم شنه دي، خو مهرباني وکړئ او قاری صاحب پښتون تم ځواب وایست دوی ته هم.
مننه سروان صاحب. اغه مخیدنه د دورنو سوال ته جواب مې بل ور زابلی صاحب ته بل توصیه لرم، کچرته د حساسیتونو هم داسې دوامداري دوکې دي چې یغې د پر مشخص معاینات کیږي، د حساسیتو د پر چې مشخص معلوم کیږي د حساسیت لرونکو کوم مواد سره دو اساس دي، او بیا کې دي چې مشخص واکسین دو ته توصیه شي. راغله د نور رونو سوالون ته، نو هغه مند چې یا ماشومان چې سوی تغذی لري، موږ تاسو په دې به تر پیږو چې سوی تغذی په خپل د مقاومت دی وجود د کمواله بایزګرځي او مختلف انتانات او میکروبونو ته کاغه ویروس بکتریا د حتی توبرکلوز او ایچ ای وی ایډز د ستاسې مهلکو ناروغیو ته زمينه مساعدي. نو طبعا متاسفانه زموږ استاد په وطن کې د سوی تغذی یا د خوارځواکي مشکل ډیر زیات پراخه دی، نو موږ ته کوشش وشي چې کافي خوراکي مواد کاغه د پروتین اوسې په شکل یا د لوبیا او د نخود په شکل کاربوهایډریټ د خوږې په شکل یا داسې مثال د تازه میوه باید کافي دوه ته ورکړل شي تر څو دوه هم خپل ضرورت پوره کړي، هم د ماشومان ضرورت پوره کړي. او په ګرمه هوا کې خصوصا هغه میندې چې شیدې ورکوي نو هغه باید کافي مایعات ولري، داسې غذاګانې ولري چې هغه کافي مایعات ولري، که شوروا وي که شولې په شکل یا مثال سوپ او یخني په شکل، نو که داسې مایعات د میوې جوسونه داسې ولري نظر خپل توانایي ته، نو دا به د میندو ته ډېر هم د میندو ته ګټوري هم د ماشومانو ته ګټوري. د بل رول او بل مهمه خبره ده چې مثال هغه حفاظتي تدابیر کاغه خارونه یا کاغه اطرافي ګرمي هوا سره د میکروبونو د سرایت زمينه ډیره زیاته مساعده کیږي. اطراف کې خصوصا کومه تاسو ګورو په آزاد هوا کې خلک خپل حاجت پوره کوي چې دا د دې بایزګرځي چالتہ مچان او حشرات مختلف حشرات کینی او دا بیا په خوراک او په اوبو په منابع باندې دا کینی او به د ماشومان او د غټه او نور خلکو ته د میکروبونو د سرایت بایزګرځینو خپل هغه حاجت باید په داسې مسونځي کې باید طرف شي، اوبه باید مسونی وساتل شي، څاګانې باید وخت ته وخت په وخت وکتل شي چې مثال ملوث نه شي، خوراکي توکي باید صحیح وساتل شي، کچر ته ساتل کیږي نه، په طرف برق مشکل دی، یخچال نه، نو کوشش وشي چې په یو وخت لپاره ډوډۍ آماده شي او استفاده وشي، او دوه درې او یو ورځ یا دوه ورځې لپاره هغه پاتې نشي تر څو د هغه د خوراک خرابېدو بس ونه ګرځي. همداسې لاس که صابون مهیا شي د خلکو ته لاس د مینځلو زمینه ورته مساعده شي، نو دا د میکروبونو د انتقال زمینه کموي. د بل رور پوښتنه وکړه چې یخې اوبه ولې مثال د ستوني د درد یا د ټوخي باعث ګرځي؟ نو طبعا ډېرې زیاتې یخې اوبه دا په خپله مخارشې دي د ستوني دپاره، او د دغسې ډېرې یخې اوبه استعمال دې باعث ګرځي چې مثال میکروبونه فعالیت زیات شي، او د ستوني د تخریج باعث ګرځي چې په نتیجه کې ټوخی او د ستوني د تکلیفونو باعث ګرځي. او بعضې وخت کې تاوان سوي یو شی چې ما لیدلی دی، هغه د کومه واوره چې په دې بازارونو کې پیدا خرڅېږي، دا معمولا اوبه چې یا ملوث شي یا صحیح ونه ساتل شي، هغه کوم قالبونه یا کوم مثال دستګاوې چې دوی استفاده کوي هغه هغه صحیح په صحیح شکل باندې استفاده نه شي، نو هلته د میکروب سره سرایت او دغه د اوبو د ککړتیا او د میکروبونو د انتقال باعث ګرځېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، که څوک جل ووهي، تاسو مخکې جلد وهلو یا لمر وهلو ته اشاره وکړه، نو څه باید ورسره وکړو؟
مننه ساروان صاحب. یو خو اول که موږ دغه ووایو چې څوک ډیر مساعد دي د جل وهلو ته، معمولا هغه خلق ماشومان ډیر زیات مساعد دي، ځکه د هغو وجود چې دی د تودوخې د تنظیم هغه مره وړتیا نه لري، او نشي کولی چې په خپله که چېرته حرارت د وجود لوړ شي په خپله ځان د وجود داخلي حرارت کم کړي، یا داسې یو د اوبو نه یا د هغه نه استفاده وکړي، یا د پخپله نشي کولی چې د وجود حرارت هغه کې، ځکه نورو باندې متکي دي. نو ماشومان ډیر مساعد دي، هغه خلک چې مزمنې ناروغۍ لري لکه شکر، فشار، د قلبي ناروغۍ، او همداسې زاړه خلک ډېر مساعد دي، هغه کاریګر چې په دې ګرمه هوا کې هغه کې کار کوي، او یا مثال هغه نظامیان او یا ورزشکاران، دا ډېر زیات مساعد دي. نو څنګه کولی شو چې موږ وکولی شو چې ځان وقایه کړو د وجود داخلي حرارت کته کړو؟ نو معمولا هغه شیان چې ډېر زیات کومک کوي دي اوبو، په اوبو باندې ځان لمدول او بیا پکې ته کېنستل، دا کېدای شي یا سړې هوا ته کېنستل، دا کېدای شي داخلي د وجود حرارت کته کړي. همداشان سوري ته کېنستل، په یخ اوبو باندې حمام کول دام د داخلي د وجود حرارت د کموالي باعث ګرځي. یخ اوبه یا سړې اوبه سکل، او یا مخصوص بعضي مشروبات چې هغه د ورزشکاران استفاده کوي، چې هغه کې د مالګو یو څه ترکیب کې مالګي وجود لري چې ترڅو دوی هغه سره مخ نشي، جل وهلو سره مخامخ نشي. همدارسان داسې جامع واغوستل شي چې هغه نری وي، او کله چې څوک جل وهي نو هغه باید، حتی بعضې وخت داسې کېږي که چېرته یو څوک جل وهلي هغه په یخ اوبو کې وجود بدن داخل کی تر څو د تودوخه دی وجود رخ کته کړی شي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو مخکې یو بل موضوع یاد کړ چې په ګرمه هوا کې خوراک ته باید ډیره توجه وکړو چې زر فاسدی شي، زر خرابې شي، میکروب پکې وده کوي. په عین حال کې کم فکر کړی وي زموږ تاسو ځینې خلک د کور کثافات او خزلې په دې وخت کې لري نه چوي د کور شاوخوا یا چوي چې مچان پر راټولي شي او میکروبونه له دې ځای نه ډېر سرایت کوي، او شاید یو علت هم چې په اوړي مرضونه ډېر وي همدا به وي که څنګه؟
متاسفانه ساروان صاحب، حتی زمونږ په ښارونو کې یو غټ مشکل دا دی چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده. زه په خپله کابل ښار کې اوسېږم، موږ داسې ګورو چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، کثافات ډیر زیات تولیدیږي. متاسفانه د کثافاتو د ځای په ځای قسم شاروالي محترم ریاست خپل وظیفه تر سره کوي، کثافات پر وخت ځای په ځای کوي، خو د خلکو د کثافاتو تولید کچه ډیره زیاته ده، او ځایونه ورته نشته هر ځای کې اچول کیږي، او دا د باعث ګرځي په ګرمه هوا کې چې دا کثافات د میکروب او د حشرات د انتقال ډیر ښه یو زمینه مساعده.
او دا د دې بایزګي ګرځي متاسفانه چې دغه میکروبونه شرات به د خلکو د خوراکي توکو او د اوبو په منابعو باندې کینی او د خلکو د ناروغ کېدو بایز شي.
له سیب ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې ډاکټر خالد غالب زموږ ملمد یو د هوا د تودي هوا او په سیاحت د اغیز په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب د اوبو په اړه د اوبو د چاک اوبو په اړه چې په ګرمۍ کې ډیر ورته ضرورت دی په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایي چې څومره اوبه باید څوک وڅښي. انسان کله کله عادت واخلي، مثلا یو څوک په کم اوبو باندې عادت وي، که سړه هوا مې هغه کم اوبو وڅښي چې هوا بدل شي او خلام ډیر کوي بیا هم مغمره اوبو وڅښي لکه په سړه هوا کې چلی. لیکن ټپ سوای چې انسان باید خصوصا چې هوا توده وي باید څومره اوبه دی ورسي وڅښي.
فروان صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلي یو مشکل چې موږ خلک یې لري هغه د اوبو هغه نورمال کم ضرورت چې دی هغه ته خاص توجه نه کوي. یو نورمال انسان چې شپته یا یو کیلو وزن ولري نو هغه ته تقریبا 8 ګلاس نه تر 10 ګلاس دی ورځي، دا د هغه عادي ضرورت دی چې دا باید وسکي. متاسفانه په دغه ګرمه هوا کې دغه ضرورت نورم زیاتیږي، لکه وجود نه تبخیر زیاتیږي، خولې په شکل اوبه ډیر ځای کیږي، وجود چې د داخلي ضرورت زیاتیږي، نو حتی کېدای شي دغه ضرورت د دینم یو څه زیات شي. خو اته نه تر لس ګلاسو پورې باید یو کاهل د مایات وسکي. همدغه شان ماشومان هم تر کېدای شي تر 15 نه تر 16 ګلاسو پورې دا د دوه هغه ورځې ضرورت دی چې دا باید والی، نو دا باید حتماً د مایات واخیستل شي. د دې نه اضافه نظر ضرورت ته څومره چې ضرورت زیاتیږي د مایاتو ضرورت هم ورسره لوړیږي.
بله صاحب، ډاکټر صاحب د تودې هوا په اړه خبرې وکړې چې کوم مرزونه پکې ډیر وي، د سړې هوا هم که از مشاوریدونکو ته وایي چې کله چې هوا سړې شي ژمی وي هغه وخت بیا کومې ناروغۍ ډیرې عامي دي؟ یو خو زکام دی چې فکر کوم داسې کم کس به پیدا کیږي چې په ژمي دي زکام نشي یو ځل.
بله سروان صاحب، طبعا دی هر موسم یا دی هر سیزن خپل ناروغي چې هغه کې مشخص خو میکروبونه چې دغه فعالیت لوړیږي. په ژمي موسم کې هم همدغه شان څومره چې هوا سړیږي معمولا ډیر زیات تنفسي ناروغي ډیر زیات کچل وړیږي، لکه ریزه شو، لکه سینه بغل شو، لکه تور ټوخل شو، همداسې هغه نور ویروسي ناروغي چې د تنفسي مشکلاتو باعث ګرځي په دې هغه کې موسم کې ډیر زیاتیږي. هغه خلک چې مزمن تنفسي ناروغي لري لکه ورتیپیډیا کرونیک ابستراکټیو لنګ ډیزیز وایي مزمن دي د سږو ناروغي، یا هم حساسیتونه لري، اسما ورته وایي، نفس تنګي لري، دغه سي مریضان هم د ژمي په موسم کې دوه د تکلیفونه دوه چند او درې چند لوړیږي او دوه ورته ډیر زیات مسایل کی.
دلیل څه دی ولې په اوړي څوک زکام کیږي نه او که کیږي په ندرت پکې او په ژمي ډیر کیږي، دلیل څه دی؟
څروان څه بیا دلیل خو چې سړه هوا کې یو څه لکه څنګه چې تاسو ویلې مقاومت دی وجود راخته کیږي، د وینې حرکت لکه هغه ساحه څنګه چې پکار دی هغه مره ډیر زیات چټک نه وي، نو د مقاومت تولیدونکو کم پروتین چې دغه په هغه چټکتیا سره حرکت نشي کولای. لکه داس مثال دی لکه څنګه چې په ژمي کې مختلف لارې بندیږي او دا شهراوی بندیږي او په وخت سره خلک کومک ته نشي رسیدلی، په وجود کې هم داسې میکانیزمونه شته چې دا کومکونه په وخت سره نشي رسیدلی. بل بعضي ویروسي میکروبونه دي یا بعضي میکروبونه دي چې د هغه فعالیت په ژمي کې ډیر زیات لوړی او نشي هغه لوړیږي. بل مهم مسله چې هغه دا هغه دا غړنګونه دي چې په هغه کې ځکه دا اکثره تنفسي ناروغي چې دي د قطراتو دي تنفس د لارې انتقالیږي، او موږ تاسو په ټولنه کې اکثره په ژمي کې ډیر خلک په یو اتاق یا یو کوټه کې سره کینی یا حتی تملي، نو دا ناروغي انتقال هم په دې کې ډیر زیاتیږي، او نو دا یو دلیل دی چې دا ناروغي دوه کچا چې دا ژمی کې نظر وړي ته ډیره زیات دی.
ډاکټر صاحب یو بل ناروغي چې په ژمی ډیره د سکار به یا سینه بغل دی، دا هم له هوا سره ارتباط لري او کنه؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، یو طرف نه چې دی خصوصا په ماشومانو کې حتی په غټانو کې د سینه بغل ناروغي زیاتیږي، چون ریزش نه دا شروع کیږي پورتنی تنفسی لارې چې د پوزې نه شروع کیږي، همداسې دا میکروب چې د ښکته تنفسی لارو ته چې هغه سږي دي هغه سرایت کوي، او که چېرته دا په وخت سره تداوي نه شي یا وقایه نه شي، کېدای شي مثال دا ښکته سږي مخته کی او او اول په ویروسي میکروب په شکل داخته کیږي، وروسته به باکتریا په ور اضافه کیږي چې دا تکلیف شدید کیږي او بیا د اختلاطات او حتی د ماشومانو د مړینې باعث ګرځي.
بله، او د زکام په اړه موږ داسې فکر کوو چې باید خامخا په کال کې یو ځل زکام شو، خصوصا په ژمي، آیا حتمي ده او څوک کولی شي ځان وساتي ترې چې زکام نشي له سره پیخي؟
متاسفانه د زکام ویروسونه یو له هغه ویروسونه دي چې ایدو ډیر زر زر خپل بڼه تبدیلی، که څه هم کېدای شي مثال معمولا په کېدای شي موږ تاسو ګورو چې په کال کې یو ځل زکام او ریزش سره موږ تاسو مخامخ کیږو، خو کېدای شي ډیر شدیده بڼه ونه لري، خو بعضې خلک چې هغه بعضې مزمنې ناروغۍ لري دو ډیر شدید شکل باندې ریزش پیدا کوي، او حتی بعضې وخت کې د هغه خپل ځایي ناروغۍ د تجدیدېدو باعث ګرځي. نو دغس خلکو ته زما توصیه دا ده چې که چېرته مثال شکر ولري، فشار ولري، مزمن د ګردو تکلیف ولري، د پښتورګو او یا هم داسې سرطان ناروغي لري چې هغه د مقاومت د ښکته کوونکو یا د شیموتراپي ورته کیږي، نو دو ناروغان ته پکار دی چې د ریزش واکسین وکړي تر څو د ریزش د زر زر رامنځته کېدو مخنیوی ورته شوي.
او نن سبا خو تاسو هم اشاره وکړه په خپلو خبرو کې یو ځل ورته، هوا ډیره بدل شوې ده، د هوا ککړتیا ډیره زیاته شوې ده، د دې هوا ککړتیا کوم ناروغي را منځته کوي او د کوم ناروغي لپاره ډیره خطرناک ده؟
سروان صاحب، طبعا د هوا ککړتیا دا یو غټه مازله ده، او معمولا په هغه خارونه کې ډیر زیات پر نفوس دي، اولته خلکو چې ګڼه ګڼه ډیر زیات ده، د موټر تعداد زیات دی، فابریکې هلته ډیر زیات دي، نو هلته د هوا ککړتیا کچه نورم زیاتیږي، او معمولا دغه ککړتیا د مخصوصو زراعت په سره مسکیږي چې هغه سږو ته ډیر زیات مضر دي، او حتی بعضی وخت کې طاقت خود لیدي چې دادي د سرطان د رامنځته تک باعث ګرځي، او هغه خلک چې هغه د سږو مزمنې ناروغي لري لکه استما شوې، لکه د سږو مزمنې ناروغي شوې، یا د سږو سرطان نه دي، نو هغه ته دا نور مضر تمامیږي او دوی د ناروغي د تشدید باعث ګرځي. نو دا خلکو باندې دا ناروغي دا د هوا ککړتیا ډیره درنه تمامیږي، او دوی د مشکل د تشدید باعث ګرځي.
ډاکټر صاحب، د هوا ککړتیا شاید تعریف ډیر پراخ وي، مثلا دوی خاوري هم کېدای شي د هوا ککړتیا حساب کو، لیکن په یو ځای کې زاړه موټر ډیر دی او پټرول او ډیزل او لوګي ډیر زیات دي، په یو بل ځای کې ممکن په ربر څوک وسوځوي دیغه لوګای وي، یا یو بل ځای د سکرو لوګای ډیر وي، کوم یو د انسان صحت ته زیات مضر دی؟
بالکل سروان صاحب، څومره چې دا هوا ککړتیا د لکه تاسو ویلي د مختلفو ملوث کوونکو ذراتو په واسطه دا ککړیږي، نو همغومره څومره چې دا ذرات مضری مزریت دي زراعت زیات دي، همغومره دي ناروغي او شدت هم زیات وي، د ګردو خاورو یا مثال الرجن لرونکي هوا چې دا کېدای شي مثال اساسیتونه رامنځته کړي، سینه بغل رامنځته کړي، د سږو ناروغي تشدید باید وګرځي، په نور چې څومره هوا د زراعت په واسطه ککړي دي، که هغه کاربن ډای اکسایډ دی، که هغه دی، که د سکرو زراعت دي، که هغه چې هغه د ټیرونو یا مثال همداسې د فابریکو کیمیاوي زراعت دي، نو دا چې دی په سږو باندې، حتی په مثانه باندې، په معدې باندې، په کولمو باندې او نور مختلفو د وجود په غړو باندې دا تاثیر کوي او د مختلفو سرطاني ناروغیو د رامنځته تګ باعث ګرځي.
بله، او په دې وروستیو شیبو کې که هغو خلکو ته خپلې سپارښتنې وکړي چې په ګرمه هوا کې تر نر لاندې کار کوي، خصوصا کارګر.
بله سروان صاحب، مننه کوم. ودان واقعا خلک چې په دې ګرمه هوا کې فزیکی فعالیت کوي هغه ته به یو څه ستونزمنی، خو زما توصیه به ورته دا وي چې کوشش وکړي حتی د هغو هغه مسؤلین چې څوک دونه کار اخلي که دو ته داسې وقفه ورکړي د کار په جریان کې، نو دا به ډېر ادو باندې به یو څه کاري فشار هم کم شي او یو څه د هوا د ګرموالي تاثیرات نه به هم دو محفوظ وي. همدغه شان که چېرته دو ځان سره کافي مایات وګرځي چې تر څو د مایاتو د خوانه دو وجود کمبود سره مخامخ نشي، او کېدای شي داسې جامې دو استفاده کی چې هغه ډېرې زیاتې ډبلې نه وي تر څو د داخلي وجود د ګرموالي باعث ونه ګرځي، او همدغسې که چېرته دو پوهېږي چې د داسې حالات سره مخامخ کېږي چې هغه کې دو ته د ګرمې هوا له امله ګنسیت پیدا کېږي، سرګنسي پیدا کېږي، سردردي پیدا کېږي، د عضلاتو درد پیدا کېږي، ربدوالی، استفراغ یا هم ضعفیت پیدا کېږي، عاجل باید خپل صحي مسؤول سره یا معالج ډاکټر سره په تماس شي تر څو دو وکولی شي چې د هوا د ګرموالي یا جل وهلو د اختلاطاتو یا تخدو مخنیوی کړی وي او وقایه کړي.
تاسو د جامو یادونه وکړه، لیکن د بدن کومه برخه باید ډیره وساتي خصوصا للمره؟
طبعا باید ټول وجود، هدف مې دی هغه نه جامونه چې کوم نری جامې واغوندو نو دا ډیر مهم دی په هغه کې ځکه تر څو وجود حرارت لوړ نشي. همدغه سان د سر پوښلم ډیر ضرور دی، کېدای شي داسې کاریګر پیکدار خولۍ په سر کې تر څو دو د سر محفوظ دی هغه نه، او نور چې دی وجود باید جامو په واسطه پټي خو نری جامې تر څو د وجود حرارت لوړ نه کړي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب خالد غالب داخله متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. د روانې خبرونې په دوام کې یو بل ډاکټر سره هم په همدې موضوع خبرو ته دوام ورکو. زموږ بل میلمه ډاکټر فریدون ستران دی چې هغوی هم متخصص ډاکټر دی. را سره اوسئ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د دې موضوع په اړه یو بل ډاکټر فریدون زدران سره خبرو ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب زدران، د هوا اغیز د انسان په صحت څومره دی؟
فعلاً هوا ډیر ګرم دی، هوا بیل دانه څه ګرم دی، خپل هوا به هم خپل خراب دی. یو ډول خوږ دی، دا ډیر په ګرته په ماشومان باندې، په ټول لویان ماشومان باندې دا ډیر تاثیر لري. یو ماشومان تاسو ګرید آقا، خلق د ماشومان د ضعیفان د توفت عمرون زیاد دی، یا ماشومان د دوی د معافیتی سیستم دی سیت وی نظر په هم دغه هوا باندې کله هوا خرابی دوی تل متضرر دی. متضرر خلق آقا دی که ماشومان دی که آقا خلق د عمرون د 15 پیتو یا ندوی آقا مقامت دی وجود کله هوا خرابی گی هوا دی مون وجود که دیر رول لری او گره تاسد که اول که هوا تا او گروه هوا جوان دی. مثلا ها با هوای ویل صدیر دا په وجود کې رول لري، اما غیر صد کل هوا گرم شي یا مثلا هوا خراب دي زید امکان لري مثلا اسالات سلط من سراشید د همدغه خراب هوا نه مثلا بعض امراض کلرا دي، انتونی امراض دي. خدا خاطر کله ست مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي کاله خراب او بم وي که دغه استفاده کې هوا او بکتی نه وي امکان لري اسالات من سراشید. مثلا د همدغه خراب هوا نه بل دنه مثلا همدغه امراض مترزی مثلا بعض توانونه په وجود کې لري، دا نه د امکان لري که یو مرض وجود کې داخلي کې امکان لري نور سیستم ته ضرر ورسي که قلبي سیستم وي که کلیوي سیستم وي یا مثلا عصبي سیستم وي تنفسي سیستم وي بل دانه ته مثلا هغه اعماغ نظر په هغه خاصیت دوا سده مثلا په ژمي کې یو مرض منسدي په ګرم هوا کې بل بعض امراض منسدي خصوصا همدغه انتونی امراض طبعا هوا ته ګرميږي وسن اوس پوجم کې تاسو به زیاتره سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض مربوط د سیستم د تنفسي مثلا نمونیا د سی او پی ډی د برانشل پوجم کې وړه کې ترې کاوه ګرمي کې مثلا همدغه کولرا ایسالات مثلا د زیاتره امکان لري مصدر شي په خاطر تام یو هوا خراب دی هوا او په زمون کې ګرمي کله چې ګرم شي بل ده مثلا د تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دي زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې ملاریا دی هغه مثلا یا منستراشی میاسته ده ملارا آقا و بس چیز دندیگی ده همدغا دندی و بونه ده آقا بعض مثلا همدغا اشارات یا مثلا
دکتر سیب او بخشی تاسو اول دکتر سیب تاسو اول چه آقا تودشی مثلا اسهال یا نسناس ډیر زیاتیږي خصوصا په ماشومانو کې د دې دلیل څه دی دا هوا سره څه ارتباط لري
دغه دلیل داسې دی چې په خپل د یو مرض دی اصلي سبب او مغابیز دی په خپل انتان دی یو میکروب دی که پرازیتی مثلا وی کویروسی وی څنګه چې ټول علت هم دا غدی دا په خپل باکتریایي مثلا کوي کله چې هوا ګرمي کې تاسو ګری هم دا ګرم هوا که بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشو مو کوي بعض انتانات په سړی هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمي ګوره دا محیط دا انتانات ته اموغه میکروبونه چې خپ د موهید کې په درجه د حرارت په مناسب شي دوی که فعالیت کوي شي کله چې فعالیت کوي تاسو ګورئ زیاتره په افغانستان کې د صحی وضعیت ډیر خراب دی تقریبا کډمون تاسو خلک لاس یا شل په صد د دغه صحی وبونه استفاده وکي داسې ځایو کې د مکمل وبو کده خواړه دوی خوري غیر صحی دی بیا یو د غیر صحی خواړه وبو دوی څه استفاده کوي خوراکي مواد یا میوه‌جات تاسو ګر په بازار کې مثلا په دایو کې څه د میوه‌جات هر چی څه خرڅیږي تل څه ډول او خوابات کیږي دا میکروب پرازیت مثلا میکروبونه څه دي دغه وزن مولکولي به کم وي په خور سره چې یو څه مواد میوه باندې مواد واخه په مواد باندې وخت درس پورته دی په نړۍ هغه خلک اخلي درسته ونه مینځي مثلا پاکه ونه مینځي بیا کله څه درس په لګ یو ویلاته دادې یو ویلاته دادې څه خپل هم دغه وبکه کړ کیږي او مساعدی کی خپل امغه انتان ته کله تاسو مساعد شو وخت کې چې موږ د اغه انتان ک فعالیت نشنمو کوي امکان بس د امغه علتونه دي چې د تماشومان د غټان په دمرز باندې امکان لري څوچار شي.
بله ډاکټر صاحب یو ډیر بدن ناروغي چې لکه بل ډیر انسانان مړ کیږي هم نری رنز دی یا ټي بي د دې په اړه موریدل دي چې وای دا هم کېدی شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي نو
امکان لري په خپل ټي بي سره یا تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپل یا بیکا عامل سببي مایکروباکتریم تبرکلوز دی اصلي انتان یا میکروب دی خو اصلا کله چې ما مخکې اشاره وکړه مثلا د میکروب وزن مولکولي کم وي په خپل یو سیس جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نیوي مثلا محیط ورته جوړ نیوي دا په خپل اعماغ یو پوخ یو سیس جوړوي هوا خوابات کیږي د نړۍ د سیس ګیر کې خو اصلا علت عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه چی شي دی چې اعماغ بایسل په یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي کله څوک دغه کوټه کې وي عوامل اصلي دا دی چې هغه انتقالیږي مثلا د اعماغ څخه توخیږي یا مثلا ساري مرض دی ساري مرض مانای دا دی چې یو شخص نه بل دغه تبرکلوز علت اعماغ ساري دی چې د دا طریق نه مثلا کول لري یو شخص نه بل ایست کی انتان دی انتان که مثلا بیرون کی په بل چیرته وی په مثلا د څه دی چې کله چې یو څوک تبرکلوز باندې دچار وي دا له بل دنه په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څور سره ارتباط لري کانټاکټ وګوي تر ارتباط یا مثلا هغه شانس په دا باندې ملوث شي پر یو پرم دغه انتان باندې
کاکل شي دغه انتان باندې امکان لري د نور ته منتقل شي. بله ډاکټر صاحب زکام په ژمي ډیر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي د دې دلیل څه دی؟
زکام کیږي ځکه زکام ملت یو ساري دی امکان لري یو څوک زکام یې هغه ته بل ته انتقال کیو په ژمي کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی هغه ویروسي دی ویروس ویروس ها مثلا زیاتر ویروسان څه خپل ویروسی حالت تداوی نه لري او څه انتقال لکه ساري مرض باندې امکان لري یو بل تم انتقال شي په ژمه کې زیات علت دی په دغه خاطر چې دغه میکروب مخ مخ کې مشاره او که بعض میکروبونه د ژمه کې فعالیت کوي نظر پر درجه د حرارت بعض په وړه کې
په ژمه ولې د زکام ویروس ډیر فعال وي ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري که بل دلیل دی
نظر په هماغه مقامات محیط دی مثلا موږ مخکې اشاره وکړو چې بعضې مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي د هغوی فعالیت زیاتیږي که درجه د حرارت کمیږي د هغوی فعالیت کیږي امکان لري په ژمه کې درجه د حرارت کم شي او مثلا دف مکروب ښه فعالیت کوي او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت د دوی کمیږي
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالی شي ځینې غیر فعالی شي په خپل د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي د نن سبا هوا ډېره توده ده بیا وګورو چې یو څوک زوف و کې ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي
زوف په خپل څوک ته مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري بعض کسان د امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت چې هوا ګرم شي وګوره د موږ تاسو وجود تقریبا شپېته تراویه فیته د مایات بذاره مثلا د اوبو نه تشکیل شوی مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي یو علت دا دی چې امکان کله هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاره د لاس اوبه باید موږ استفاده وکړو یو څه کله د زوف کې امکان لري فشار کې شي د فشار سقوط شي په دا حالت بعض حالتونه نورم دی ته امکان لري هغه په بعض امراض دی په امراض عصبي امراض دی مثلا قلبي امراض دی په خپل فشار علت دی ته بعض کسان دی علت پیدا کیږي په موږ باندې به تداوی کې دوی کوشش وکړي په وړه کې سره هوا ډیر ګرم دی وجود به موږ مایات ته ډیر ضرورت لري کوشش وکړو موږ زیات مایات استفاده وکړو په دا خاطر دا که امکان یا ویلات د اکستمو د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي په موږ باندې کېږي چې امکان لري دوف شي
بله او بل فکر نکوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډیره توده وي لمر ډیر تود وي لمر ته ډیر ونه ګرځي یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولې یا بل شی فکر نکوي چې دا هم کومه کوي
هو دا خو صحیح ده کله چې مثلا مارته ګرځي یا دوی گشت گذار کوي ته مار ډیر ګرم وي و صحیح ده چې که خولې مثلا سر کې یا سور کې دا ډیر رول لري صحیح ده چې مارم تاثیر کوي مار که هر څومره چې ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیات کیږي میتابولیزم شي دا موږ هم مایات هم ضرورت لري مثلا موږ باید مایات وخورو که خاطر مایات د وجود په وړو ژمه کې فرق کوي مثلا په ژمه کې هغه څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي وجود یې موږ ور انرژي ته ضرورت لري موږ د مایات ته ضرورت ټول ویتامینو ته بیل ویتامینونه منرالونه پروتینی مواد ټول ته ضرورت لري بیل مایات نه ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي
ډاکټر فریدون زادرانو له دوی څخه هم ډیره مننه له همدې سره د روغتیا ژوند شتمنۍ دا پروګرام پای ته رسو ټولو ته د روغتیا او سلامتۍ هیله لرم
شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی مون سره د سرو شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی شپ ډوډۍ د شمش پیرونکړي شین دلور په چرته دی تاسو پور پوکي گیا خلور په چرته دی تاسو پور پوکي گیا خلور په چرته دی
پاکلو او باندو کی څه کی سی دی
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمگاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0 22 11 22 201
چیزو یو زلے پکتیا تا انڈی والا
والا چی خون با وکڑی دیر زیاد بشو خوشانا
رازت چیزو یو زلے پکتیا تا انڈی والا
والا چی خون با وکڑی دیر زیاد بشو خوشانا
نن سبا کې تیر شول آخر دې څلور کالا
لیدو تدیم تګه سړګیا کلی والا
لیدو تدیم تګه سړګیا کلی والا رنگا گیا دبر کلی کو لالا
نازت چیزو یو زلی پکتیا تا انڈی والا
والا چی خون باوکی زیاد بشو خوشالا والله چې خوند به وکړي ډیر زیاد بشو خوشالا
رد پکیا پیلے